السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا نادره به هم له ما سره وي. اوریدونکو، په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وژل شوي او یو نیول شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس نور 1535 کیسونه رپورټ شوي دي، او د ارمینیا چارواکي وایي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیار دي. د خبرونو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام په تحصیل بویا کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ پنخته کې دوه وسلوال وژل شوي او یو نیول شوی دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویل چې په دې نخته کې درې امنیتي ځواکونه هم زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړه د پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 1535 کیسونه رپورټ شوي دي. د کووېډ 19 په اړه معلومات خپرونکي سرکاري ادارې نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې تر نن سهار 9 بجو پورې په پاکستان کې 3,19,404 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، او په تیر شواروس کې نور 8 کسان له دې وایرسه مړه شوي دي، چې ورسره تر اوسه د کورونا له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 6,502 ته رسېدلې. په خیبر پختونخوا کې بیا تر اوسه 10,908 کسان په کورونا وایرس اخته شوي. په خیبر ضلع کې د 2020 او 2021 کالونو لپاره د پرمختیایي پلانونو منظوري ورکړل شوې ده. دا منظوري پرون په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ضلع ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینڈ ایڈوایزری په نوم د پرمختیایي کارونو کمیټې په یو غونډه کې ورکړل شوه، چې پکې ټولې سرکاري محکمې وربلل شوې وې. په دې موقعه د یادې کمیټې مشر او د باډې نه منتخب شوي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي محمد شفیق افریدی پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې د تعلیم، صحت په ګډون په مختلفو شعبو کې پرمختیایي کارونه شامل دي. د ناروې د سولې شورا سیاستواله فوزیا کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې جایزه ګټونکو د کاندیدانو په فهرست کې شامله کړې ده. د شورا په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې فوزیا کوفی زړهوره سیاستوالو د ښځو د حقونو، سولې، د جمهوریت مبارزه بللې ده. فوزیا کوفی پرون مشال ریډیو ته وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومانده شوې ده. سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 2مه ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راتلل وروسته به راتلونکي سوروسي هغه له واشنګټنه بهر په پوځي روغتون کې تیروي. د رپورټونو له مخې دا کار به د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د اخیرنۍ میاشتې کمپین له زیان سره مخامخ کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی کیلی مک انانینې په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ په ښه حالت کې دی، د کورونا لږ علامات ورته دي او ټوله ورځ خپل کار کوي. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي وو چې 84 کلن ولسمشر ټرمپ کمزور ښکاري، او د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې ورته داسې دویانې ورکوي چې په بدن کې د بیماریو خلاف مقاومت زیاتوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوو امنیتي انتظامی چارواکو په حواله ویلي چې ولسمشر ټرمپ ته د کورونا د نورو علاماتو ترڅنګ لږه تبه او ټوخی هم دی. او د ارمینیا چارواکو پرون ویلي چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان لارې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو کراباغ د لانجمنې سیمې په سر د ارمینیا او ازربایجان د پوځ ترمنځ د جګړې په سمدستي توګه ختمېدو لپاره غوښتنو ته دوام ورکړی دی. د ارمینیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بحران د ختمولو لپاره د فرانس، روسیې او امریکا لخوا د ګډې غوښتنې او د هغې د منځګړتوب هرکلی کوي. د خبرونو پای. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. ورسره د خبرونې لومړی رپورت طرف ته، د شمالي وزیرستان په تحصیل بویا کې تیر ماښام د امنیتي سواکونو د وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. امنیتي او سیلي انتظامی چارواکو ویلي چې په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي، یو نیول شوی دی او دغسې درې امنیتي سواکونه هم پکې زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړې د پیښې وروسته د لټون عملیات پیل کړي. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
چارواکو وویل چې بویا سیمه کې تیر ماښام د غان خطه کې وژل شو وسلوالو کې انور عرف ملنګ او شمروز عرف میدانی شامل دی. د نیول شوي وسلوال نوم په اړه سان نه دی ویلي. دوی دا هم وویل چې ملنګ تعلق د حافظ ګلبادر او میدانی تعلق د نوې وسلوالې ډلې بسم الله خان ګروپ سره دی. په دې اړه وسلوالو لاس سان نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه انخطه کې کیپټن عادل په شمول درې عسکر هم ژوبل شوي چې فوزي روغتون ته یې رسولي. د دوی په وینا د پیښې پس امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړل. یو لوړ پوړي امنیتي افسر چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. د ده په وینا په تیر یو کال کې درې نوي مهم وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې دوی وژلي چې د ده په وینا جسدونه یې هم وخت په وخت ځایي روغتونونو ته رسول شوي او د پاتې وسلوالو خلاف باید مخصوص عملیات دوام ولري. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او فوز ترمنځ نښتې یو په بل بریدونه زیات شوي او دواړه لوري یو بل ته مرګ ژوبل اړوي. ضرب عذاب عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د ولس په وینا تر یوې مودې کلاري وه چې اوس یو ځل بیا دغه شان بریدونه هدفي وژنې او ماین چاودنې ترسره کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو،
سندری جادوګرې
په یو نیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال رادیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان پولیسو ته امر کړی چې په دوه اونیو کې دننه د 15 لادر کشوي کسان پیدا کړي. په 2013 کال کې 15000 تکمه کسان په کوټه ښار کې لادر کشي وو، خو د کوټه د پولیسو یو مشر اس اس پی آپریشنز غلام اسور عدالت ته ویلي چې پولیس ته د خبرې په معلومولو نه دي توانېدلې چې دغه کسان لادر کړل شوي دي او یا کتختبل شوي دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې د پولیسو لخوا جمع کړل شوی رپورټ د ډاډ وړ ونه بالو او د یادی مقدمې اورېدنې یو میاشت وځنډوله. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه آسمی راکوي.
پولیسو عدالت ته په خپل راپور کې ویلي چې د عیني شاهدانو د بیان پر اساس یې هغه ګاډي معلوم کړي چې دغه لادرکه کسان پکې تښتول شوي ول او د ګاډو په اړه اکسایز او ټیکسیشن څانګې ته د نور تفصیلاتو ترلاسه کولو لپاره لیږلې دي. د راپور په خبرګون کې چیف جسټس وویل چې د پولیسو کار لیک لیږل نه، بلکې د ساحې دوره کول او بشپړه پلټنې کول دي. نوموړي پر دې مهال د پولیسو مشر مخاطب کړ او زیاته کړه چې تاسو په دې نه پوهیږئ چې د دا ډول مقدمو پلټنه څنګه وکړي. د لادرک کېدو مقدمه باید د پولیسو لخوا درج شوې وای چې نه ده درج شوې. د دې کسان د موندلو درخواست د هغوی د کورنیو ښځو په 2013 کال کې په کوټه کې عدالت ور کړی وو. د اکتوبر پر دویمه د مشال رادیو پر پوښتنه د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشرانو او د بلوچستان صوبې اسمبلی کې هزاره توکمه منتخب غړي قادر نایل له دې مقدمې سره لا تعلق څرګند کړ. بلخ د اکتوبر پر دویمه پر تماس نیول سربیره د پولیسو مشر غلام اصفر او د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاهوانی مشال رادیو ته د دې مقدمې او په زور د لادرک کلسو کسانو په اړه لڅو ویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې په زور د خلکو غایبو لړۍ لډیر مدیره هیڅ روان ده، خو په 1999 کال کې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له دور راهیسې په دې کې زیاتوالی راغلی دی. په لادرکسو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. په دې هیواد کې د نور قومونو پرتله بلوچستان زیات لادرک کړل شوی دی. د لادر کلسو بلوچستان د راخوش کول لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر محمد عبدالقادر بلوچ وایي د دوی د سازمان لخوا د راټول سو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا د 2020 کال د اکتوبر تر 2 مینیټې 55000 بلوچستان لادر کسوي دي. نوموړي زیاتوي چې د دغو کسانو له جملې څخه تر 8000 زیات وژل شوي چې په هغوی کې د ځینو خراب شوي مړي موندل شوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار شوي دي.
دا وخت کې لسم میاشت دی تقریبا 1500 څخه بالا به درک شوي دي او کم از کم 300 بالا شهید شوي دي. دا د یو کال کې دغه کې لکھا پڑا خلک ډیر دي، تعلیم یافتہ خلق ڈیر دے، اسٹوڈنٹ مستا، سیاسی کارکون مستا، زمیندار مستا، دکاندار مستا، تاجر ہم خلق استا، مطلب ہر سو کے دے مخرا لے دے دو پورتا کرے دے.
خو په پاکستان کې په زور د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیسیون سیکریټری فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی په 2018 کال کې د جوړ شوي دې کمیسیون د ویبپاڼې په حواله وایي چې دوی ته د روان 2020 کال د اګست تر 1 نیټې د 6,009 تریتم کسانو نمونه ورکړل شوي چې د 4,642 مقدمې هوارې کړي، خو د 2,113 کسانو مقدمې لا هم نه حل پاتې دي. د دې حکومتي کمیسیون له معلوماتو سره سم پر بلوچستان سربیره له خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، سند، پنجاب، گلگت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک نادرکه شوي دي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیسیون مشر مهدی حسن وایي چې په عامه توګه داسې فکر کیږي چې قانون پلي کوونکي ادارې خلک دا ډول نیسي. د نوموړي په وینا له قانون سره سم باید نیول شوی کس پر هغه لګیدلو تورن سره یو ځای په څلور ساعتونو کې دننه عدالت ته وړاندې کړل شي.
اگر کیسز ایسے ہوں یا الزامات ایسے ہوں جنہیں گرفتار کرنے والے
کچہری تورونا داسی وی چی قانون پلی کون کے ادارے یہ نشی ثابت ہوئے یا دوی ویری گی چی مقدمہ کمزور دا، نو بیا پا عام توگا نیول شوی کسان عدالت تن وڑان دکھوی او پا داسی رائے کی ساتھی چی دا ہوئی لپارائی جوڑ کھڑے وی، نو بیا داسی خلق پورکو کسانو کے شامل شی.
په پاکستان کې په زوره د لادر ککړل شوو کسانو خپلوان د برمته کولو او وژلو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو هغوی تل دا ډول تورونه رد کړي دي. بلخو په پاکستان کې دننه او د باندې د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د دې هیواد پر حکومت او امنیتي ادارو په زوره د خلکو لادر ککولو لړۍ درولو ژغ کړي او دا عمل یې د بشري حقوقو ضد بللې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته پیمرا اداري پاکستانی رسنیو ته هدایت ورکړي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف ته عدالت سزا اورولې او مفرور دي، نو دغه بیانونه او تقریرونه دې نه خپروي. خو داسې نور یو شمېر د اپوزیشن سیاسي ګوندونو مشرانو مرکې او بیانونه د نشر کولو لپاره یې سرکل شوي دي چې نه خو هغه سزا شوي او نه مفروران دي. دا چې پیمرا اداره د چا د بیانونو مرکو د خپرولو یا نه خپرولو پریکړې په څه بنیاد کوي؟ تفصیل د مجید بابر نور.
په پاکستان کې د ټلویزیون چینلونو د سار اداره پیمرا وایي چې دوی خپلې ټولې پریکړې د ملکی قانون، آئین او د ادارې د قاعدې او ضابطو په رڼا کې کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یادې ادارې رسنیو ته هدایت ورکړي چې د مسلم لیگ نواز ګوند د رهبر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف بیانونه دې نه خپروي. د اکتوبر په 2 د پیمرا د ټلویزیوني چینلونو د سار د څانګې مشر سهیل آصف وویل چې په 2015 کال کې د متحده قومي مومنټ د الطاف حسین د بیانونو د نخ پرولو په اړه د لاهور های کورټ د فیصلې په رڼا کې د نواز شریف د بیانونو نخ پرولو پریکړه شوې. او زیاتوي
کورټ نے یہ الطاف حسین صاحب والے کیس میں کسی نے پٹیشن کی تھی تو کورٹ نے کہا کہ
دا زمنګ د ادارې پریکړه نه ده، بلکې دا خو عدالت د الطاف حسین سے په مقدمه کې هدایت جاری کړی ول. د الطاف حسین په اړه د عدالت پریکړه وا چې د اشتهاری او مفرور کس بیانونه به نخ پروي. موږ صرف د پیمرا د قوانینو پر رڼا کې پریکړه کوو. د دین علاوه زنی د عدالتونو پریکړې دي چې په هغه هم عمل کوو. د دین علاوه موږ په چا هم بندیزونه نه لګو. موږ د یو کس پر ضد نه یو او نه دا وایو چې د دې کس بیانونه خپروي او د دې کس مخ خپروي. موږ رسنیو ته یو چوکاټ جوړ کړی. رسنۍ د هغه چوکاټ جوړښت ته ګوري او پریکړې کوي.
په دې وروستو کې ټلویزیون چینلونو د پخوانی ولسمشر او د اپوزیشن پیپلز ګوند د مشر آصف زرداری، د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتون ژغورني غورزنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د یو شمېر نورو اپوزیشن مشرانو مرکې او تقریرونه یا خو نشر کړي نه دي او یا یې په منځ کې د نشر کولو نه ایساري کړي دي. د پیمرا پخوانی چیرمین افسار عالم وایي چې په خپله کاري موده کې به ورته د نامعلومه کسانو لخوا ټلیفوني کالونه راتلل او هدایات به یې ورکول چې څه وکړه او څه مه کوه.
دیکھیے، میں بہت ساری چیزوں کو کہہ چکا ہوں اور پبلکلی کہہ چکا ہوں، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں
ما ډیر څه په دې اړه ویلي دي، بلکې د ولس په وړاندې مې هر څه په ډاګه کړي هم دي. ما په خپل ټویټر پاڼه هم د هغه کسانو په اړه پیغام خپور کړی وو چا چې په ما فشار اچولی وو. ما په دې لړ کې یو خبري غونډه هم کړې وه. په هغه خبري غونډه کې مې هغه ټلیفوني خبرې هم په ډاګه کړې وي چې څنګه پکې ماته ګواښونه کېدل او د نامعلومه ځاینه یو کس ماته د اړکې راکولې. بیا ما دا شکایت په لیکلي بڼه د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، وزیر اعظم عمران خان او د سپریم کورټ چیف جسټس ته هم استولې وو، خو د هغه کس پر ضد هیڅ کاروایی ونه شوه او نه پلټنې وشوې. چې دا څوک د کوم ټلیفون نمبر راتلو، چا په استعمال کې وو، هیڅ ونه شول. نو داسې ادارې تبا کیږي، کله په دړکو کله په بندیزونو. خو د دې نه ویره نه ده پکار. که ماته د دغه کس نوم معلوم وي نو اوس به مې په ډاګه کړی وي.
د پیمرا د ضابطو له مخه د هغه کس بیانونه او دریز په پاکستانی رسنیو کې نشي خپرېدی چې د هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو پر ضد بی بنیاده تورونه لګوي، نسلي، مذهبي او فرقهیزه کرکه خوروي او د کوم عدالت نه سزا شوی وي او یا مفرور وي. خو د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مشر شهزاده عبدالفقار وایي چې په دې اړه یې حکومت ته وړاندیزونه کړي دي چې څنګه د رسنیو لپاره داسې قوانین جوړ شي چې د بیان ازادي نه اغېزمنه کیږي.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یو ډیکلریشن موږ جاری کړی دی. موږ غواړو چې پیمرا رنګا دارا چې دی، پریس کونسل رنګا دارا چې دی، دا انډیپنډنس دا د ګورنمنت ټول دغه نسی، لکه پی ټی وی دی، لکه ریډیو دی، لکه پی آی ڈی دی. خبر را دی چې کته انډیپنډنټ ادارا جوړه نو هغه ګرځي کا پي دا پبلک منی دی نه، خو ذاتی منی خو نه، ذاتی پیسې خو نه دي. نو دا پیمرا دا جگہ دا وجہ خو موږ وایو چې پیمرا دنه بایس دی.
دا پیمرا اداره په 2000 کال کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دوره کې جوړه شوې و. د دې ادارې مقصد په پاکستان کې معیاري او کرا صحافت لپاره کار کول وو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته پرون په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر سلی ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینڈ ایڈوایزری په نوم د پرمختیایي کارونو کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې ټولې سرکاري محکمې وربلل شوې وې. دا لومړی اصل و چې د منتخب شوو صوبایي اسم لوغړو په سپارښتنو د خیبر سلی لپاره د 2000 او 2020 کالونو لپاره د پرمختیایي کارونو منظوري ورکړل شوه. کمیټې دا سپارښتنه هم کړې چې د پرمختیایي سکیم لپاره به اړوند ادارو لخوا د منظور شوی معیار تر لاندې ځای ټاکل کیږي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینڈ ایڈوایزری په نوم د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین او باډینا منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وویل
د مونږ چې کم 24 بلین د وفاق نه ای ڈی پی به ملاوي دا هغه د کاله صرف ان ګوینګ سکیم، یعنی چې مخکې نه کم جاری سکیمونه دي هغه د لپاره مختص کړی ده. په هغه کې نوی سکیمز چې دي ندی اغستی نوی سکیمونه په اے آئی پی ایکسلریټډ امپلیمنټیشن چې کوم پروګرام صوبایي حکومت روان کړی دی په هغه کې اغستل کیږي او نوی سکیمونو باندې کار شروع دی. په دا کې اگریکلچر، اریګیشن، پورٹس او بجلی شوه، په دې کې روډز، پی ایچ ای، ایجوکیشن، هیلت باندې چې دی خبرې وشوې او په دې کې ټول ډپارټمنټ ته چې دی ایڈوائس چې دی کمیټې د فورم نه ایڈوائس ملاو شو چې دس کیمونه به په دې طریقه باندې په دې د علاقو کې پکار دی چې منظوري وشي او راشي. لکه دا مونږ میټنګ منټس بزی او دا به انشاءالله په دغه ایڈوائس مطابق منظوري راځي د دغه سکیمونو.
د خیبر باډی تحصیل یو فعال خیال مدشاه اپریدی وایي چې پرمختیایي کارونو لپاره داسې کمیټې جوړېدل چې غونډې به یې د سیمې نه منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ غړي راغواړي. دا یو ښه بدلون دی، خو باید د غونډو حال نه میډیا هم خبره وساتل شي چې هغوی بیا ولس خبر کړي.
ډېره لویه تبدیلي راډي ډک چې پړومبي ځل باندې هغه په خیبر کې دا میټنګ و، نو دې سره داسې وشو چې لکه د محکمې باونډ دی هغه چې ډیډکټ چکم چیرمین وی هغه به ډیسیژن یو قسم دا کوي او هغه به زی نامینیټ کوي. لکه اوس فرض کرے په باړه کې یو کور کیږي، نو ایډنټیفیکیشن به دا کوي ایم پی اے مینه او بیا به ډیپارټمنټ ایم پی اے سی به چکم دی هغه کوي چې کوم دی علاقې ایم پی اے دی لکه کم ځای کې دی اوبو ضرورت دی آب هلته هغه کوي چې دغه ځای کې تاسو وګورو. ډیپارټمنټ به هلته سي چې کوم ډیپارټمنټ دې سره تړلی لکه هغه پبلک هیلت دی یا سی این ڈبلیو دا یا اریګیشن دی چېرته دی واټر چینل ضرورت دی، نو هغه به هلته سی، هلته به فیزیبلٹی رپورٹ جوړی او بیا هغه باونډ دی هغه به ډیډکټ چکم چیئرمین دی هغه سره به د خپل رائے شامل ای چې دا غزی فیزیبل دی یا نان فیزیبل دی. په کار دا چې په دې کې د میډیا چې کوم کسان دی په داسې میټینګونو کې کینه وی میډیا هم خبرې هغه د کار د معیار نه خبره ول دی ځکه چې دا خو بیا مغه په تیر کې کور شو. نو بنیادی شی دا چې په ډیډک دا یو ښه بدلون دی، خو اسرا وسرا په دا کې میډیا چې دی هغه شامل ول دی په دغه میټینګونو کې چې هغه غولم په ناخه شي چې په دغه کې نوې سکیم روان دی.
په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوی او اوس هلته د صوبایي اسمبلۍ چوکۍ لپاره انتخابات هم شوي دي. د خیبر مدني فعالان وایي پخوا به ټول پرمختیایي کارونه د ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ په لاس کېدل او قومي مشرانو رایې ته به یې ترجیح ورکوله، خو اوس چې اف سی آر ختم شوی زیاتره کارونه د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ لپاره منتخب شوو غړو په خوښه باندې ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو اور ایدن کو مشال ریڈیو تاسا اور دادم تشدد دا نڑی والے ورتی پا مناسبت پرون پا باچا خان مرکز پیخور کی یو پروگرام شو دغه ډول دستوری د خبر پختونخوا په نورو برخو کې پرون تر سره شوی دی. د عدم تشدد نړیواله ورځ 2020 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د فیصلې سره سم لمانځل کیږي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې ورو.
د ادمی تشدد د نړیواله ورځې په مناسبت دا غونډه په باچا خان مرکز پیښور کې ترسره شوه. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د فیصلې سره سم د 2001 زیږیز کال نه 2 اکتوبر د ادمی تشدد د نړیواله ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سیمه او نړۍ کې د ادمی تشدد د مبارزانو په لړ کې د پښتنې په جواب کې د باچا خان تعلیمي فاونډیشن پخوانی مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل.
موهن چند کرمداس گاندھی چې کوم دی هند آزادې قهرمان هم ګڼل کیږي، دا داسې ګڼل کیږي چې د عدم تشدد د فکر موجود او د ایجاد کوونکی وو. په د هند په لویه وچه کې دا د آزادۍ د مبارزې د عدم تشدد په حساب د کولو پوره تاریخ لري. دویم چې کوم دی هغه د فکر پیروکار ځان ګڼي یو مارټن لوتر کینګ جونیئر چې هغه د امریکي او بل نیلسن منډیلا چې دا د جنوبي افریقي وو. باچا خان بابا د پلوی گنل کی د گاندھی جی په نړیوال ادبیاتو کې خو په اصل کې باچا خان بابا د دې فکر موجد یا ایجاد کون کې گنل کیږي په دې سیمه کې او په نړۍ کې د پخپل گاندھی جی د دې خبرې اعتراف کړي دي
په باچا خان مرکز پیښور کې د امن او عدمی تشدد د شیرونو او سندرو ترڅنګ پوهانو د عدمی تشدد په فلسفه او د باچا خان د عدمی تشدد په لارو چارو خبرې وکړې. په دغه مهال د باچا خان څېړنیز مرکز مشر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل
باچا خان ما مطلب دا دی د فلسفه په توګه نه د عقیدې په توګه او د حکمت عملی په توګه باندې دا سیز راواخیست او دویم نړیوال جنگ کې چې گاندھی جی چې څو وخت انګریزانو سره دا ومنله چې موږ تاسو سره کومک کوو تاسو سره موږ تعاون کوو باچا خان په هغه ورځ باندې استعفا ورکړه او دلته کتابونه پراته دي دلته مارای کې گاندھی جی کلیکټډ ورکس دي هغه کې خپل وینا کړې ده خپل لیکلې دي چې زه په عدم تشدد کې خوایدلی ما خو باچا خان خوایدلی نه دی.
په غونډه کې په دې هم تفصیلي خبرې وشوې چې د عدم تشدد فلسفه څه ده او په موجوده وخت کې په دې فلسفي عمل ولې ضروری دی. د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر محمد سهیل د عدم تشدد د فلسفي په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
باچا خان به یو خبره کوله او هغه به دا وی خاص کر د دویم جنگ عظیم په شروع کې هغه دا خبره کړې وه چې کله د انسانانو سوچ ناکام شي نو د جنگ طرف ته لاړ شي. نو چونکې هغه دا ویلو چې جنگ د انساني سوچ د ناکامۍ دویم نوم دی نو د دې لپاره چې کله سوچ مفلوج شي او سوچ مفلوج کېدو خلاف خبره چې کوم راغله سره سوچ له وده ورکول تخلیق له وده ورکول مبارزې له وده ورکول مکالمې له وده ورکول خبرې کول او خپلې ستونزې شخړې هغه د خبرو د لارې هوارول دا بیا عدم تشدد دی.
د عوامی نیشنل ګوند ترسو اعلان دی په نورو سیمو او ضلعو کې هم دا ډول دستورې ترسره شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو موسیقي او د ادب استادان وای موسیقي د ټولنې د رغولو او د امن پراوستلو کې مهم کردار لوبولی شي. د زیاتوی چې د دې کار لپاره خوږ اواز د ښه شعر انتخاب او د موسیقي پوره تربیت اغستل ضروری دي. په دې موضوع د سر زهیر دا رپورت اورو.
مونگ نغمے دا محبت مونگ بگ میں دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
مونگ نغمے دا محبت مونگ بگ میں دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان.
دا موسیقی پوهان او شاعران ادیبان وای ک خ شاعری دا موسیقی په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقی استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقی یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي خو چې دا په سمه توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقی په دې معاشره کې او د دې معاشرې په ښه طرف ته د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول موږ په دې خبره باندې پوه کړو چې دا موسیقی د څه شي چې موسیقی موږ لږ چانته د موسیقی په غلوباب باندې پوه شو کنه نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سیزونه لکه غوره ګڼل کیږي نو پای کې ان شاء الله تعالی چې سر فهرست موسیقي داسې یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زونه به بیا خط کړو وران تورونه به آباد کړو دلګر زونه به بیا خط کړو وران کورونه به آباد کړو
مینه مینه افسانه پکړو پر پټو جهان
هم
اے آر انور زیاته کړ چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقي په بڼه وړاندې کړې شوې هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
یو سيزونه چې کوم دی نه لازم دي، یو د شاعر انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقي چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا هغه شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه، بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی، ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیت پریشانی اگر ہر یوشی سے کمرے نے ختم شی اور دا موسیقی پذیریا باندھے دا شہر خے انتخاب کو فخ آواز باندھے خ موسیقی سرا دا ترتیب شی اور دا دخل کو قبول طور سے نزدے دا زما ایمان دے دا زما تجربہ دا چ دے دے چینج رات لیش
ہم دارنگ دا چار صدی دا باچاہان پو ہنتن دا پختو دا سانگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر ہم پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوے
شاعری عموماً کہا راشی په امن پراوستو کې د هغه ډېر لوی کردار دی. دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لرې دي، نو هغه د موسیقۍ په ژبه باندې د موسیقۍ په اورېدلو باندې هغه باندې زر پوهېږي او هغه ته یې لاس هم رسي. نو په پښتانه معاشره کې چې د امن دپاره کومه وایل لیکل شوې یا ویل شوې شاعري ده او هغه په میوزیک راشي سندرغاړي ووایي کردار ادا کولای امن پر وسطو کے جنم کے بل دمرا مہم آلہ شاید من کرا ڈیرا کم ہے
د اے آر انور وینا د چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د هنیزه خبرونه روخانه مستقبل د خبرونه سمو همکار منور شاه جوړ کړی دا راسي چې ورته وکشو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د طالبي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوي کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانیو مشرانو تاثرات وړاندې کړي وو چې پکې هغوی ویلي وو هر وطن د خپلو ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې یې داسې ځوانان روزل کېږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي، بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغوی په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي، نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي نو هغوی د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپلې مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت او له 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت وو چې په تعلیمي نصاب کې یې واضحه بدلونونه کړی دي. په دې حکله مو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حکله وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېری محکمې د صوبایي خود مختاره د لاندې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې وه د صوبې د حکومت د لاندې رااله. په 2010 کې بیا موږ د هغې لپاره لیجسلیشن وکړو. بیا موږ په نصاب باندې کار شروع کړو. موږ اوریجنل لینګویج اتارټي جوړه کړه. دلته په دې صوبه کې چې څوره مورنۍ ژبې وي هغې له هغه قاعده جوړه کړه. هغې له هغه ګرامر جوړ کړو. موږ تعلیم چې دی د ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کړو او هغه موږ عملي هم کړو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې څه ستونزه یا نیمګړتیا وه چې تاسو یې بدلون ته مجبوروئ؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
نصاب کې دا تاسو ته پته لګېدل ته په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شوی چې هلته د جهاد او د کتال یا د اشتعال مضمونونه یې پکې اچولي وو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړی وو چې بس دا خو به کتال یا جهاد به وي او ورګونه به وي او دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړ وو چې د هغې نه توقع نشوه کېدی چې دا دې یو مثبت یو مهذبه انسان د تعلیم په ذریعہ باندې جوړ کی یا دا سوچ جوړ کی. موږ باغی تعلیمي د پاره موږ کمیټه جوړ کړه او تر دې راځه پوری پاغه نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په طالبي نصاب کې څه بدلون راوسته سردار حسین بابک په دې حق وویل. په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حواله د معاشرت په حواله د دینیاتو په حواله په هر حواله موږ په غیر نصاب باندې کار وکړو ځکه چې ارادتن دا کار شی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنګ دپاره مورچه ټاکلې وه دی چې دا بر جنګ مورچه یي او ماشومانو ته به هم دغه تبلیغ کوو او په جوماتونو کې به هم دغه تبلیغ کوو معاشره کې به هم دغه مذهبي جنونیت چې دی دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دینه جوړ و. تاسو ته به پته وي چې کله د روس او د امریکې جنګ په افغانستان کې د ټول نه سیوا خلک دلته تللی وو. دا دوی په ریاستي توګه باندې ذهنونه ویله تیار کړي وو. په هغې کې موږ بدلون راوستو. بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هره شعبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو چې تر ډېره حده پورې موږ اصلاحات په خپل دې تعلیمي نظام کې وکړو.
له نوموړي به وپوښتل چې په تعلیمي نصاب کې د خپلې واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وښایي او هغه یې په څه فکر کړي؟ نوموړي وویل
غټ غټ خدا ذکر دي چې د تاریخ په حواله باندې پر دې خاورې تاریخ مسه شوی وو. د دې خاورې خپل اتلان چې دي خپل مشران چې دي هغه په تاریخ کې نو تر ډېره حده پورې هغه موږ د تاریخ برخه کړه. داسې د اسلامیات او د دینیات په حواله باندې دې چې کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړي وو هغه یې د ذاتي او سیاسي مقاصدو دپاره کړي وو. هغه موږ منول د قرآن د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق د اصولو مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دي هغه موږ برابر کړو. داسې معاشرتي نوم چې دی د پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق وو. موږ هغې سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دی هغه هم برابر کړو. دغسې سوشل ساینسز برابر کړو. نو دغه غټ غټ اقدامات چې په نصاب کې عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې موږ راوستي دي نو موږ زمینی حقایقو ته کتلي دي. موږ تاریخ ته کتلي دي. موږ د تاریخ مسکول کوشش نه دی کړی یا په تاریخ کې یا د تاریخ په لیکلو کې موږ خیانت نه دی کړی. موږ وایو چې تاریخ تاریخ کی او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د طالبي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروري وګڼل. سردار حسین بابک په دې حق لوای
څه کمی خودی نی دا خو لیجسلیشن او ظاهر خبره چې چا حکومت یې هغه لیجسلیشن کولی شي هغه چینجز کولی شي هغه اضافي مواد کولی شي. اوس دا خو بیا منحصره ده په هغه حکومتونو باندې چې دغه ترجیحات څه دي دغه بیانیې څه ده دغه ویژن څه دی دغه نظر څه دی. نو د دغه خلکو نظر خو دا نه ده چې د خپلې خاورې له اونرشپ ورکړي ملکیت ولا ورکړي. د خپلې خاورې تاریخ چې دی هغه اون کړي مالکان یې ځان وګڼي مدیان یې ځان وګڼي. کمی زمن نه دی پاتې شوی. کمی خو زه به دا ووایم چې لکه بس په دې وطن کې بیا حکومتونه چې په کوم شکل باندې جوړېږي نو هغې موږ ته دا مشکلات پیدا کړل چې لکه نن بیا په حیثیت کې کوم که تاسو وګورئ نو په هر حواله موږ رستو پاتې شو او موږ سره زیاتی روان دی. نو اوس خو بیخي یو داسې سوچ خلک په اقتدار کې دي چې دغه سوچ دا نه ده چې د پښتنو چې کوم تاریخ دی، د پښتنو چې کوم ثقافت دی، د پښتنو چې کومې آئینی برخې دي، د پښتنو چې آئین کوم ضمانتونه ورکړي دي چې په هغې کې دی د هغې مدیان شي او هغه تاریخ پہ عملی شي. زمونږ نه کمی نه پاتې شوی، کمی خو ډېر ځای کې راغی چې بیا زمونږ حکومت رانغی.
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په دویم وار هم صوبایي حکومت ترلاسه کړی او سردار حسین بابک په دویم وار په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي نه مو پوښتلی چې که په تعلیمي نصاب کې ستاسو اصلاحات د ولس په ګټه و نو بیا یې تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوي لپاره څه وکړل؟
احتجاج کو لگی آیو، مثال دغی مخالفت کو لگی آیو، کنوینس کو یہ پدی خبر ہے، پویا کو یہ پدی خبر ہے کہ دا سیاسی فیصلے نہیں دی، دا خو تاریخی فیصلے دی، دا خو کامی فیصلے دی، دا خو طول عمری فیصلے دی، خو ظاہر خبر ہے کہ پکم ایجنڈا اگئی حکومت تر راوستے شوی دی، اگئی خو پابند دی، اگئی خو اختیار نشتے، دلکہ خو ظاہر خبر ہے بیالا کہ دا خو طالما یو مثال در کہ دا خو آگا خلق من پیسم لو کی ناستے چاہی کونسلران جو دی منتخب شوی، دا پر زرگون اولو لگی دی چاہ ورکر، دا خو لولیس نہیں ورکر، دا خو دی اسٹیبلشمنٹ دور دلچسپی ہوا، دور مداخلت ہو، دور اثر اندازی ہوا، دور دلچسپی ہوا، چاہے وختل دا چدا نسم ترمیم دی رول بوئی دی رول بے کی نمون کو پختل بیانی نن مو ولاری کو پر من کو اقتدار کیو راغ بیانی من عملی کولا نن ہم کمن تا پوزیشن کیو دا من دا پختلو وکالت کو دا دی خول وکالت کو دا عوامی نیشنل پارٹی ذاتی جنگل دا کامی جنڈا دا او دا کامی جنڈا دا پار من پچار ولاری پڑاگا ولاری کو دنیا زمن آواز اوڑی باہر فورم بنے دے سملائے دننم کو دے سملائے باہر ان کو
سردار حسین بابک تور پوری کر چې د تحریک انصاف حکومت د پښتنو نمائنده حکومت نه دی نو ځکه د پښتنو بورنۍ ژبې ته توجه نه ورکوي.
په ټوله دنیا کې تعلیم چې دی مورنۍ ژبه کې دی، زما ماشومان زما بچی بچیان چې کومه ژبه وایي هغې ژبه کې ولا زه تربیت ورکوم، په کور کې ولا تربیت ورکوم، په حجره کې ولا تربیت ورکوم، په جومات کې ولا تربیت ورکوم، مذهبي تربیت ولا ورکوم، په تعلیمي ادارو کې به زه ښودنه څنګه په مورنۍ ژبه کې نه کوم. په ټوله دنیا کې چې کوم کامونه کومه ژبه وایي کومه مورنۍ ژبه وي هغې کې په مفهوم باندې ډېر په اسانه پوهېږي، ډېر په اسانه پوهېږي. لکه مثال که د قرآن ترجمه مونږ خپلو بچو ته چې پښتو وایي دا که ورته زه په انګرېزی کې کومه نو دوی په دوره نه پوهېږي، خو د قرآن دا ترجمه که مونږ په پښتو کې ورته ترجمه وکړو، تشریح ورته وکړو، تفسیر ورته بیان کړو نو ډېر په اسانه پوهېږي. داسې هر سبجیکټ چې ورته په خپله مورنۍ ژبه کې ښایي نو هغه زده کړه کې دا ډېر په اسانه کېږي، ډېر په اسانه کېږي. دغه سره تعلیم چې دی هغه ترقي کوي، تعلیم خوریږي، شعور خوریږي، د کام بچی چې دي هغه تربیتي یافته لویږي، تربیت آسانه اخلي. ځکه په پردو ژبو کې به خپلو ماشومانو ته نه پوهېږي هغه څه چې څنګه پوهېدل پکار دي په خپله ژبه کې، مورنۍ ژبه کې.
دا چې که عوامي نېشنل ګوند بیا صوبایي حکومت ترلاسه کړي نو د تعلیمي نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کې لري؟ سردار حسین بابک په دې هکله وویل،
ان شاء اللہ کے خیری نصاب بالکل حقیقی مانو کے تاریخی دینی معاشرتی سائنسی بنیادی باندھے بین الاقوامی تقاضوں پرنا کے پمورنا جب کے بہت دا تعلیم خودنا لاگو کو ان شاء اللہ چپے اقتدار کے راشو کا خیری.
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړې. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف لغړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پختونیار خان سره هم خبرې کړې دي. نوموړي په دې صوبا کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل،
زه به ول خپل ځان د خبره دې درته وکړم چې موږ هم د دې خاورو په ټاډ سکول لیکه پړه خلک یو، شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړه لیکه یو. په دې ملک کې ستاسو ته بد اندازه شته چې په ډېر پخوانه یو تفریق سلسله روانه وه په تېر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورمنټ سرکاري سکولو سیستم او پرایویټ او د سرکاري. پاکستان طریقې صاحب حکومت او زموږ د پرایم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دا دی چې هغه وایي چې په دې ملک کې اکویټیبل ایجوکیشن هر سړي حق دی، چې هر سړي ته اکویلیټی یو برابرتیا حاصله شي، هر سړي ته موږ اپرچونیټي موقع ورکړو او هر سړي د خپلو موقع نه فائدہ والی. دا نه چې د ټارډ سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورمنټ د پرایویټ سکول د انګلیش میډیم یو بل لیول دی. نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځلې کوي، خپلې منډې تړې کوي، او سره صوبیا حکومتونه هم په خپل ځان سره په خپل لاس کې لګیا کړي دي، سایډ بای سایډ ځان سره روان کړي دي.
پښتون یار خان دا تاثر رد کړ چې ګنی د تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړي دي.
نظام تعلیم زمونگا نصاب کا سلسلہ دا قریباً 2006 والا 2020 پورے یور روانہ دا سلگ زیاد معمولی چینجز دا حوالے سر بزیر خبر دا کریکولم حوالے سر بشی وی اب دا وقت او دا حالات او دا خپل دا تاریخ دا حوالے سر پدې انداز کې بکار پاره کې شوی وی دا میجر ایون دے پاره کې راغله یا یو نصاب هغه برابر روان دی رسلی کی گورنمنٹ خپل سٹیپس ز پدې حوالے سر خبر کوم چې کتا سلگ شاته دور تلاشه د ایم پی یا د ایم پی نه شاته تلاشه د پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې صبح کې په 2013 کې حکومت حواله شو هغه ته ملو شو دا غي سپیشل کار په دې باندې وګصه به مون کوالټي اډوكيشن خپل بچو ته پروواید کو.
نو موري همداراز اول چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي.
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکم دا 1981 زما ډیټ آف برت دی او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. داسې هیڅ قسمه خبره نشته خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضو او نظر هغه ته کتل پکار دي. زمونږ نصاب کې او زه که د خبره وکم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق و یا کوم مونږ سلیبس تو هغه که نن مونږ وګورو او د خپل وخت د دې وخت سره مونږ کمپیریزن وکړو نو هغه په دې کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. نو زیره خبره ده د وخت وخت سره چینجز کول پکار دي چې مونږ خپل بچو ته هغه سلیبس او هغه لارو ته وخل چې کوم د وخت او د علاقې او د وطن ضرورت دی. چې د خپل وخت کتاب مونږ ګورم او دنه د وخت کتاب مونږ ګورم نو شاید نن دور هغه طریقې یافتم دی او جدید هم دی او که زه په هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم په زوړ سپیډ سره زما نو شاید زه هغه لیول ته چیرته هم نشه رسېدلی چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پښتون یار خان وای په صوبه کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ بلاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشحالی خبره دا ده چې ما درته چې انشاءالله په دې ملک او په دې صوبه خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی. زمونږ د مشران او زمونږ د پارټۍ دا کوشش دی چې مونږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه تور طریقې ټول مونږ ورته خپل بچو ته وښیو. مونږ خپل ساينس لیول خپل بچو کې امپروومنټ راولو. مونږ خپل انګلیش میډیم چې کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي نو شاید زه دا ویلی شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و خو شکر الحمدلله نن د دې صوبې حکومت د دې صوبې د مشرانو په هغه سلیبس هغه چینجز کې زمونږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه په دې کوشش روان دی چې بھائی مونږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده
اهرین وای تعلیمی نصاب د حکومت د هغو ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوی کل روزل غواړي. له پښتون یار خان مو پوښتلی چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي.
موږ خپل تاریخ مونږ خپل دین د اسلام درنا پلان دی مونږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم هغه د اسوه حسنه کوم طریقه کار دی کوم دغه نسبت سره کار دی مونږ د خپل د علاقې د کلتور د روایت د دستیر د تور طریقې لاندې به انشاءالله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار ورته خو چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه علم یې په هغه نظر کې به مونږ خپل سلیبس جوړو چې مونږ هغه هم اور سره خیال ساتو. باقي بار دنیا سره به مونږ د خپل کمپیریزن کولو لپاره خپل بچو ته به د انګلیش لار او د هغه نصاب هم طریقه ورته ښیو.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبې یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پښتون یار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
باپک صاحب زمنگا مشر پارلیمنٹیرین هم دی، زمنگا د کمیټې غړی هم دی، او زمنگا د دې صوبې د ایجوکیشن د منسٹر د وزیر هم پاتې شوی دی. خپل ټینور کې به خپل کوشش زیاته خبره ده کړی بھائی چې کوم ځای کې کمی به شي. بابک صاحب مونږ سره په کمیټې کې ممبر هم دی. بابک صاحب د خپل نشندۍ کوي پای کمیټې کې مونږ سره. زمونږ د صوبې د منسٹر صاحب هم ناستې دی، هغه زمونږ ایکس آفیشل زمونږ ممبر دی. زمونږ سره د صوبې د سیکرټری صاحب هم ناستې دی. زمونږ د کمیټې نور ممبران او غړي هم په دې کې ناستې کوي، اور ڈائریکٹر صاحب بناستی پتی کے رضا بابک صاحب دا خبر رکھو مجھے مونگ سنگا اللہ پاک کی اپرچنٹی رکھ دے دا سکار شوے دے مونگ با داغے اپریشیٹ کول کاؤ کا بابک صاحب پخپل دور کے کڑے دے کدھا پاکستان دے ریکن صاحب حکومت کڑے دے رضا بادا بابک صاحب تنانا مینہ کو مجھے دے زمونگا مشر دے مونگ میں انشاءاللہ پشاری کا دا خپل مورنے جبے دا پارا دیم دا دے جبے پیداوار دے زم دا دے خورو دا دے جبے پیداوار ما زمونگ میں نشتر صاحب دا دے جبے دا دے خورو پیداوار دے زمونگ دا صبح مشرم وزیر اللہ صاحب دا دے خورو دا دے جبے پیداوار دے دس یو قسم نشتا چاغه بدا وای چې یاره زه د خپل ژبې د خپل د مورنۍ ژبې د پر د خپل کردار نه ته کومه.
سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا په حکومت دویمه لوی نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کېږي. پښتون یار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حواله سره دا جواب وایم پکار دا دا چې په دې باندې یو جامع یو مضمون ولیکل شي. هر علاقه ټچ شي، هر علاقه ته خپل کردار په هر علاقه کې تشوي دي. خپل په تاریخ ما خبره درته وکړه چې زمونږ تاریخ کې داسې هیروګار شته دي چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب بشاید زما دا خبره واوري په پتمزو کې چې کوم سکول کول او شوی د باچا خان بابا په کتاب کې زما دا لیکل نوم لیکلی دی چې هغه آزاد های سکول کې پہلا ټیچر او پہلا هیډ ټیچر هو. یو امیر ممتاز نومه وه او یو مقصود جان صاحب دغه نومه وه. وکیل د علی گڑھ نه فارغ وو. خلافت کانفرنس ټیم کې باچا خان بابا سره ملاقات شو. زمونږ د نیکونو نه هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلی وو. هغه ته ورکړي آزاد های سکول چرسدے کے سکول کھلا کھڑے ہو. شکر الحمد للہ داغے کو رنحم دا تعلق لرما بنیادی زمنگ تعلق ہم داغے خدای خدمت گار دے فریق نو وقت دا حالات تک ازے بھی نمنگ پا دے باندے سنیش ترے وما اخپل دا سلیبس بہتر خبر دادا چی دے ہوشی وزا سی یو سوال دن دے کما چی زمنگ دے روڑ دا پکاروا زمنگ دے مشر دا پکاروا چی دا کار دی بنیادی طور سر افاقر ٹیم کرو چی کم دا دی پا دی صبح کی گورمیٹو کلا دا وقت ہو. سوال د دینم دا کول غواړم چې خپل وخت په خپل دور کې دی دا کار ولې نو کوم ځاتو له سبه هغه نمائندگان هغه مشران چې هغه د جنگ خلافت جنگ ازادي یا په داسې تحریکونو کې حصہ اخستو یا د وخت د حکم عدالت کبیز یا جابرو اداره خلاف خپل کردار ادا کړو په کار دا چې هغه خلکو باندې تاریخ په هټه مم دی لیکلی و.
پښتون یار خان همداراز وویل غواړي چې د ټولو پښتونخوا د اتلانو او تاریخي واقعیاتو په اړه یو کتاب د طالبي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
زمونږ د بچو د مستقبل سوال دی. هر هغه سړي ته پکار ده چې موږ دغه مرسته وکړو، دغه ملګرتیا وکړو. چې غلط کار کړی دی موږ دغه مخنیوی وکړو چې موږ نه بیا داسې سلیبس داسې حساب کتاب نه شي جوړ چې هغه زمونږ بچو زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې زمونږ د دستور دپاره د نقصان سبب وګرځېږي. او که څه داسې کمی وي نو زه بابک صاحب سره سره ستاسو ته هم دا زموږ گزارش دی چې تاسو هم نشاندهي موږ ته کولی شئ. که زموږ بیسک فیسیلیټیز دي، که زموږ سلیبس دی، که زموږ مورنۍ ژبه ده، که زموږ د ټیچر حواله سره دی پالیسي ده، او انشاءالله کوم ځای کې کمی وي موږ خپل کوشش دی او روان هم دی. موږ په شریکه ټولو دا کوشش دی چې موږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل لپاره خپل کردار ادا کړو او په دې سبا کې خپلو بچو لپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه ایجوکیشن ورکړو چې کوم یو ښه خپل بچی ده پر هر سړی په خپل ځای کې غواړي چې هغه بار دنیا ته ستئ. موږ کوشش دا دی چې د بار دنیا خپل ښه ایجوکیشن درته خپلو بچو ته په خپلو سرکاري او په ګورمنټ او په پرایویټ په دواړو سکولونو په یکسا لیول سره ورک.
تاسو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پښتون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی، تاریخي، کلتوري، ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
ساد کې پورې راکړو مینم لا تړ چې بل وطن ته سنا.